اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هر کلی کوي. لمړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پانی خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ ډالر کم دي. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانی کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. په خبر پانی کې ویل شوي چې په شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 900 کیلومترو پورې وي. د سور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلو سیمو کې سخت ورښتونه او سیلونه وو چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شپې ځنی اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوز ته امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز په جلا خبر پڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتري کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پانی کې ویل شوی د تمرین پترس کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاص کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیاتي او لوجستیکي چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالن ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړسو وګړو په ډله کې وو چې د پولند د داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي وو چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارساوی د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف پنهه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړی چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کاله بند او د سکم 4000 ډالر جریمه په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړی په لس میاشتې بند او څه باندې 2600 ډالر جریمه محکوم شو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه ده انټرنیټ لاره هم اورید شي azadiradio.com زمو شته وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بند خوشی شو. د هغه ورور له آزادی رادیو سره په خبرو کې موبایل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړي. تفصیل یې واوري.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام آزادی رادیو ته وویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمې په ورستی قضایي جلسه کې د محکمې د حکم له مخې خوش شو. هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې، خو الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش شو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلس سوال مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما باوجود ازی
که ورور می کتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه، خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای، او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یوه کال بند سزا واوروله، خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی د ورکولو توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابد سپوږمۍ پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبه په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دست فروش ها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لبد مرغ اسلامی امارت چه 15 پیتلک ضمانت او جواز ل صرافانو پړی د دې ورکولو توان هیڅ صرف نه لري. د سې شنبه پرز د حکومت په ځان راغلل او اکثریت د صرافان یې ل ځان سره بوتل او ډیرې او پډیر سپکاوی ل ځان سره بوتل د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجو هم دلته حضور درلوده.
صرافای بزرګر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چې د نوم له خود لوړه کوي ازادي رادیو ته وویل
که جدی گرفته، البته هفته جلوتر هم بود ایکر که ما به حساب بگم که برات ما نبود هفته جلوتر بود تا می اومد میگفت نست کم نشینیم
یو هفته کی چی جدی نیولی مخ که هم و خواس دیر جدی نیولی داس فکر کو لکه مو چی مخدرات تو کی پلورو خودم چراشی شل رنجر راضی 200 کسل سلور قاور ما کیږي همدانی ول اوړلوی هغه چی وای نزو یا لګ ممانیت وکړي وځي هم ځوان کشر سپینګیره نیوی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم دی
که نه دونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و بر رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره
بټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او هم دومره سرمایه لري چې کار پې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه مجوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړي مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته، راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو، مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد سهرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
همکار ته خود افغانستان بانک بر از اینو توضیح کنه به اوریت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برش.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دي دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نور بس دی
شکسته سکوت
نور بس دی پروگرام تمو زنور یاس نوری هر کلای کوم. په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سازمان د عمومي اسامبلی په غونډه کې او ترڅنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقوقو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نور هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانستان به په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی هیواد دی د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هیواد کې لخصو او جنو سره د جنسیت پر بنسټ تبعیض چلن غندې په دې اعلان کې ویل شوی چې د نړیوال قانون لمخې افغانستان مسؤل دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د دغو هیوادونو د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هیوادونه هم هڅولي چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان ښځو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مخته شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکاره سرغړونه ده. او د بخښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروسته اقدام یو ښه ګام بللی دی. نن د نور بس په دې خبرونه کې له ښځینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی، آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملاً د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خبرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې ښځینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون له لارې راسره وصل ده، نور میلمنې به هم وروسته راسره وصل شي. خدیجه امین، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړۍ پوښتنه، څومره دغو وروستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملاً په افغانستان کې د ښځو په اوسني ژوند کې بدلون راولي؟ هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
مننه ژوندۍ اوسه. څرنګه چې ګورو په دا په دې وروستیو کې وضعیت لږ تغییر کړی ده، نړۍ هم متوجې شوې ده اوس پوهېږي چې باید دوی عملي اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په څو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنا ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راوړي، ځکه چې که دا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم مونږ هیله من یو د دوی دا کار ته مونږ ستاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې مونږ ګورو څه چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دي، او د ښځو او د بشري حقونو ته دا یو سپکاوی دی.
لدينا مخکې هم ډیر ځلي مختلفو لورو د بشري حقونو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغسې مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړی ده، او طالبانو ته څرګند پیغامونه هم ورکول شوي دي چې دوی باید له خپلو دغو اقداماتو په شا شي. فکر کوي چې دا ځل به دغه وروستي پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي؟ د بشري حقونو موضوع په تیره بیا د نجونو او ښځو د حقونو مسله
څنګه چې تاسو ول ډیر خبري وشو د افغانستان پاک له باندې خو څه تغییر را نه کوي، لیکن مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم د سلور او پیزه واټر یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې واقعا په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو مونږ هیله من یو چې دا وخت نو هر څه به بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهېږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش اوسي. نو ښځې هم پوهېږي چې دوی حق لري، نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو اوس متوجه دي، او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رنسي دوی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي، او دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډیر
اثر وکي ځکه چې اوس هر ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوې ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونو ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي دي چې دوی بی ځای دغه سی یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، د طالبان هرڅه وایي چې په افغانستان کې روان دي، په کوم اسلامي هیواد کې روان دي؟ افغانستان کې انجن مکتب ته تللی شي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې انجن ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي؟ دا خو ډیر مهم ده. څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې مونږ ګورو څه چې افغان ښځې په افغانستان کې څنګه چې ژوند کوي، نه دا خو ټول نړۍ ګوري چې داسې چې طالبان کوي دا عدالت نه دی، دا د ښځو د حقونو ته هغوی احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې د ښځو پاکه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهیږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي، هغه نه عدالت دي نه اسلام دي هېڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسیدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، ښځو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغوی خپله قدرت غواړي، هغوی خپله سیاسي برخه غواړي. د هغې لپاره دا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي ده، دا زما په نظر عدالت نه دي، ځکه چې ښځې هلته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقونو موضوع را برسره کیږي، په تیره د ښځو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت له مخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیره د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي، دا په مختلفو هیوادونو کې بیا کومو ګورو نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولی
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده؟ په بل اسلامي هیوادونو کې د ښځو وضعیت داسې نه دی، ښځې حق لري چې درس وایي، ښځې حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف ده، چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه ښځو باندې فشار راوړي. دا په هیڅ دین او مذهب نه ده. څرنګه چې ما وویل، اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غوندې ښځو باندې بندیزونه نه ده لګولی چې طالبان کوي.
ډېره مننه اغلې امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي امیل هم د ټلیفون لاره سره وصل شوې ده. اغلې امیل، خبرونه ته خره غلاست.
مننه کوم تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته.
کور ودان نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی که نه دی تعقیب کړی. زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقوقو په تیر د ښځو او نجونو د حقوقو موضوع چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې ترڅنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی کې د ویناوالو او ترڅنګ په کتنو کې را برسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم له لارې حساب کتاب وشي؟ ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. کواقعا دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبله کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که دسته جمعي دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لاري نه په دوی باندې یو شدید غبرګون دی او د یو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دوی لاسر شي، ځکه چې دا خو یې توجیه دوی نه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې
یعنی شدید پرګون خود نو خبره پدې کې چې دا خود انجونو اساسي حقونه دي نن چې نړیوال هسته او دلته و هر چیرې او په خپل دیننه افغانستان کې ډیر خلک خپل اوازونه پورته کړو دوی د فشار لاندې راوستل دي مګر د دې غوګونه کانه دي د دې په غوګونو کې مالو شي دوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي ساغیز نه کوي اصلا دی ورځو کې چې کله دوی مصاحبېم کوي یو رقم خان دی ویل د نجونو ها د نجونو مکتبونه خو یعنی هېڅ امنیت نه لرو چې دا باید خلاص کړو او اخر یو څوک په یو پروګرام کې په یو ډېر جدي پروګرام کې ویل شف شف نه شفتالو مونږ یې اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه پاس جینکۍ مکتب ته لاړ شي نو کدا سي نړیوال فشارونه دی باندې نه یو ملل متحد یو تصمیم ونیني سي جدي یو دریس ورنه کې کدا سي ادامه پیدا کړي دا سلورم کال دی یا ورځ تعلیم نشاته پاتې کېدل څه فکر کوم چې دا لوی جفا دی او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا ته کوم مده پکې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نشي اوس هم جنکۍ درې کال او دا د څلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لویه ضربه ده لوی خیانت شو لوی ظلم شو ځکه دوی هېڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جنکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګان ته ونه رسیږي ځکه درې کاله کې هغوی ستر کېږي هغوی یا جبري ودونو کې مجبوریږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي بیا که لس کاله تیر شي د دوی او که نور هم دینه زیات تیریږي کم تیریږي بیا هغه نشي کولی به هغه مکتب ته لاړ شي هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسیدل ناممکن.
تاسو یو څه لمنیا ست ملګر ملتونو د ورستي اقدام ته د ملګر ملتونو سرمنشي هم د ملګر ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پزغرد وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د خزو او جنو د سیستماتیکي ځپنې لپاره کار اخیستل کیږي او د ویل چې دغه جنسيتي نابرابري په دې هیواد کې ډیره را څرګند ده د هغې مرستيال په سیاسي چارو کې روزمیرو د کارلو چې څومره مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ له چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی او د دې غونډې مشري کوله دی هم یو ناهیلی څرګند کړل او یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي د طالبانو د دغه وروستیو قوانینو په تیر بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې خزې ډېرې ځپل کیږي له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې ذکر لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې چین او د دې په شمول باندې او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کیږي په تیر بیا د لویدیځو هیوادونو او پر راس کې هم د امریکا له لوري. که چیرې دغه د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسی کیږي یا څیړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتر کړي نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې بلکې په افغانستان کې ډیر خلک وږي دي تږي دي او مرستو ته اړ دي؟
درته هم دی کې ده ځکه چې دوی دا د ښځو مسله کلک نیولې ده او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسي او د دې قوانين ورستر بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروری آزادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورستر بلې یعنی ته فکر وکړه چې دکاندار سره د خبرې ونه کړي نو په اشاره خبرې وکړي څوک اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل میرمنې سرپرست نه لري نارینه نه لري هغه نه لري نو چې د خپل ژوند د بقا لپاره کدا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کیږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې برخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري دوی د دې افغانستان نه دی دوی پسترګو نویني دا د میرمنو حالتونه ایواز دا د خار تو خزي نه دی تا تاسو تلاش چاغوي باید مبارزه وکړي چې د انسان د صفاتو څوک پیژني دون بلاستونز سره غوي مخ دي کنړیوال یو یو سروي وکړي د نږدې خپل ټیمونه ولېږي بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تیریږي په دې په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي بیخي هلته ژوند نشته سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریځ ته ادامه ورکړي زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحد هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبرې او دغه برنامه به بل چا به وي په دوی به یې تطبیقوي او دوی کوي دوی ته هیڅوک هم په تکلیف رسولی نه شي دوی سره د دوی فکرونه هیڅوک اړولی نه شي د دوی هغه کوم قوانین چې غواړي چې په ښځو باندې څومره ظلم وکړي چې مخه یې نشي نیولی دغه نړیوال دا دومره سازمانونه د بشري حقونو د دفاع دپاره دا خپله ملل متحد دا خپله امریکا دا نه څه چې په دې کې یو څو نفر حاکم شوي دي هر څه غواړي وکړي او دوی به هیڅ هم ورته ونه ویل شي
مننه وګه یامل خدیجه امین تاسو مر سره اوسې کور ودان چې منتظر پات شولې د ښځو د حقونو بل مدافع رابعه ستانګزی هم د ټلیفون لاري سره وصل شوې د افغانستانګزی تاسو هم خبرونه ته خراغ لاست زموږ د دوه نور ملمنو څرګندونه به تاسو نوې اوریدلې خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو ورستي اکسل منونه به آیا وکول شي چې د خزو پر وضعیت کې کوم بدلون راول کنه په دې باندې څرګندونه وکړي خو راځو تاسو ته تاسو به حتما هر هغه خبره چې د خزو د حقونو په ارتباط باندې کې که هغه په کور د نوی یا په نړیوال سټیج کې وي دا به تعقیبوي ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی دغه وروستۍ ویناوې څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ رابرسېره شوي دي څومره هیله بښونکي دي
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او ورنونکو ته وړاندې کوم مننه ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله ما د خویندو نظرونه ونه اورېدو په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او د غل لپاره غږونه پورته کیږي زه مطمئنه یم چې په دې چې مثبت اغیزه به پر افغان میرمنو باندې افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسېږي پر هغوی باندې هېڅ مثبت اغیزه نه ده کړې یعنې د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې ځکه چې که مونږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو مونږ باید ټولنیز امن تا کار باید وشي چې د حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید هغه چاپیریال هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي دوی صرف قوانین وضع کوي ورځ پر بلې قوانین سختيږي قوانین دوی وضع کوي خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي هغه ته هیڅ پاملرنه نه کوي او دویم موضوع چې ډیره مهمه ده باید
تاسو د افغانستان ځای تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه لکه چې ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولای شي څومره رول لوبولای شي
څنګه چې د څومره تاسو مطمئنه نه وي چې په دغه ټولنه کې د په امن کې نه ما نو خزه څنګه جرأت کوي چې په یو مرحله د ټولنه کې خزه لکوره وځي خزه د خپل غاغو چاتي او خزه د خپل راتلونکي لپاره یو څو غواړي او یلمه نه وځي
bale مانا د کراشو دی خبره ته چې مخکې اغلی امیل هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې طالبان په دغه خبرو سر نه خلاصيږي دي طالبانو کراشو دی افغاني ټولنې ته کدا غوونه نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي دا د اکثر افغانانو غوښتنې هم دي په تیر بیا د خزو او انجونو غوښتنې دي خزو غواړي انجونو غواړي چې زده کړې وکړي لوړ زده کړې وکړي او بل اخر په د لوړو زده کړو لپاره بیرته ټولنې ته خدمت وکړي. درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه یا یو مهمه برخه چې خزو د سخت التیا ده هغه د روغتیا برخه ده. که چیرې خزي له لوړو زده کړو به برخه کیږي او د تحصیل زمينه ورته برابرېږي، سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصص ډاکټران لکومه کوي.
مانه نن دې خبر ته ځکه راځم ما تاسو را مخصوص وای ګورې ک مونږه په ټولنه کې 15 کال یا 10 کال د خزو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګیږي. دغه نزیه او پښتنه له تاسو نه کومه دغه څنګه یا نقطې چا ته رسیږي؟ که اره د افغانستان کې حاکم یا غوی ته دومره ځان نه رسیږي، ځکه چې اقتصاد د هغوی په لاس کې ده. د هغوی که ښځې که لوڼې که مېرمنې ناروغېږي، هغوی هر رقم ته لار ورته برابرولی شي. د ستونزه دا ده چې د مونږ ولسونه ورسره په غم کې پاتې کیږي. کله چې مونږ اوس وایو چې د ښځو لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د مونږ سره همدردي وښودل شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیر یې داسې ویلې. نه، دا مونږ دردونه نه دعوه کوي. ګورې مونږ او تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د مونږ د ښځو لپاره خپل عسکر نه قرباني کوي، د مونږ لپاره څه نه کوي. صرف د مونږ نه همدردي کوي، وایي چې دغه کار بس تاسو ده، باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې مونږ ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو، یا د مونږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو اپشن په دې لپاره باید ولري چې څنګه مونږ کولی شو دغه ستونزې څه رقم ته باید حل کړو. له ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانع چې د اسلام نظره دي هغه یې ویلې، په آخره کې یې بیا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت یې ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د همین په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګورې کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه د هغه له کوره وځم، تر ښوونځي پورې ځم، تر روغتونه پورې ځم، تر کار نه یا تر پوهنتونه پورې ځم، ماته د امن فضا موجوده وي، نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وشي. هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که مونږ او تاسو ګورو په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موانع ایجاد کړي، نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال تکاسوي. د دې لپاره ټول ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې فرامین رامنځته کړي، قوانین را سخت کړي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نور هم اسان کړي، او د دې د حل لارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو ته برابره کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې د مونږ ورونه، د مونږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
شي. مننه اغلی ستانکزای. اغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د ښځو حقونو یا د دغو د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولی دی، او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کیږي د عدالت نړیوالې محکمې ته که چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپله نورې د ښځو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولی شي، څومره د دغه اقدام ملاتړ کولی شي، په کور دننه ښځینه فعالانې څومره د دغه اقدام ملاتړ کولی شي، چې وکولی شي دا په یو ډول باندې د فشار یوه آله وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو. بلې، اغلی امین مهرباني، ساسو غږ اوریدل کیږي.
څرنګه چې معلوم ده دا ډېر مهم ده، ځکه چې نشه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان نوار یو، نو څرنګه چې په دې تیر درې کال کې موږ همیشه یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو، نو اوس هم دا ډېر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه
مونږ سره یو ځای شي چې بدبختانه مونږ ګورو چې څنګه چې مونږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو هغوی مونږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبانو باندې راوړي نو په افغانستان کې دننه نارینه مونږ سره یو ځای شي مونږ نه ملاتړ وکړي فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې موږ ښځې خپل حقو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري اوس باید نارینه هم موږ سره یو ځای شي او زه مطمئن یم چې ډېر ژر به موږ خپل نتیجه واخلو او ډېر ژر به افغان ښځې دا زندان نه به آزاد شي.
مننه آغلې امین. اوګي امیل تاسو به حتماً راسره یاست ګومانم. تاسو ته درځو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع یا دا چې په افغانستان کې د کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډېر وګده مخینه لري تقریبا څه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډېر جرمونه ترسره شوي دي ډېرې سرغړونې شوي دي د بلې د حق د جرمونو نړیوالې محکمې هم هڅې پیل کړې وې چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بلاخره په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشریت ضد جرمونو باندې تورن دي له هغه سره یو حساب کتاب وشي خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې به نیمګړې پاتې ده او چا یې غم نه دی خوړلی. هر حاکم چې راغلی هر حکومت چې راغلی دی خپل ځان ساتلی دی او دغه موضوع جدید نه تعقیب کړي. یو علت هم ممکن دا وي چې طالبان زړور شوي وي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د مخکینیو سرغړونو سره حساب کتاب نه دی شوی نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي. که چیرې دغه اقدام کیږي د عدالت نړیوالې محکمه په دې کې ښکیله کیږي آیا دا تاسو یو داسې اقدام بولئ چې یو نوی ور به پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دي په تېره بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي کار وکړي آزادانه وګرځي را وګرځي؟
بالکل کچیر دغه مسله جدی اونی ولشی دای بهترین فشار دی خو متاسفانه دی زیات باور نه لرم هیلمان یم چې دوی دغه غږ پورته که دوی نړیوال محکمې ته دغه موضوع دوی ورسوي او عملی بڼه ولري دا به ډېر کومک وي دا به آخري فشار په دوی باندې چې دا به وکولی شي. درې کاله خو هغسې عوض تېر شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس په سر شي چې د میرمن دپاره د ډېر ورباندې دونه غیر ضروري فشارونه او مجبوریتونه چې دوی بندیزونه هره ورځ شپې خوب ویني او سهار ورباندې عملي کوي دنه لاس په سر نشي. نو دا د ملل متحد او ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې مکه د ژوند بخون کی ستوري پر مخ دلته یو داس یو حالت جریان لري خو د پستر ګوینی او د کوس نړۍ خود د سینه د چې د تینه سبا خبره نه دي زمون حالت یو ډون دی لیدای شي او ټول ته معلوم دی واځي د چې څه حالت دی او کدا کارو شي دا خو ډیر لوی اقدام کاملی غنه ولري خو افسوس د دې لري نه زده د جمهوریت کې په پارلمان کې چې څونه وګختل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین او هغه معلوم الحال د وکیلانو د پارلمان او دلته چې دی وخت هغه عدالت انتقالي عملی شي. هلو اوري؟
بله بله مهرباني تاسو ښه اوري او مهرباني
عدالت انتقالی باید دلته باید عملی شي. دوی په خپل چې مجرمینو یو تعداد زیات البته زیات تعداد دوی وکولای شو چې دی مثلا نه باید شي د سي قوانين هغه چې فعلاً د پاره دین باید مونږ صبر وکړو دا به پراتونکي اوروان بیا فکر وکړو. نو متاسفانه کدی نو وړي دنیا یې باید وګوري خپل د ملل متحد بشری حقوقو سازمان باید
حتمان دا په دې فشار اوري دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو د نورو هیوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان دا هیوادونه کولای شي دغه سازمانونه کولای شي چې په دې باندې فشار اوري او کدا کار وشي دې مطمئن یو چې دا مثبت اغیز کوي او د شکل به مونږ یعنی ډېر لرې بلې لکه د خو خبره چې دوی ویلې به مونږ خپل عقلو ته ورسېږو یو څه نرمښت به راشي یو څه سا به وباسو بالکل ټول روانې شوي دي باور وکړه چې دا حالات څوک د نږدې نه وګوري ډېر زیات دردونکي دي اورېدلې خو په هر صورت ورته وګوري ډېر سخته ده
مننه وګه یامل رابیا سمغزای تاسو یو موده په لوګر کې یو مسولیت هم درلود تجربه لري لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی خو یو څه خوار د دومره د رغونې کار ورته نه شوی تاسو چې هلته کلیو او باندو ته تللی د خزو وضعیت مول نږدې کوت اول راته ویل شي چې هلته تحصیل یافته مېرمنې په دې لوګر کې پیدا کېدې په تیر بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغو برخو کې چې د خزو د لری پرتو کلیو او باندو د خزو ژوند ډیر پورې تړلی وو
بالکل د کله چې لوګر سلاړه ما ته وډی دلا چې په هغه شلو کلونو کې موږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي سره دې چې موږ په لوګر کې د کډونو خدماتو کې موږ درلودو خو اکثریت به چې په لوګر وي او تخصص به درلودو معمولا هغه ټول په مرکز کې ول موږ په لوګر کې په روغتون کې یو متخصص درلودل سره هم د بدخشان او په وخت کې نو هغه په مرکزی روغتون کې البته نه صحیح څنګه کې نو موږ هغه چې ما غوښتل وکړو چې موږ باید دلته لدیجنه کسان معرفي کړو چې هلته تلنګونه واخلي عالي تحصیلات ادامه ورکړي چې هلته ضرورتونه دي او که دې ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه کار څه یې وخت د قناعت وړ نه وه د ولایت بودیجه هغه امکانات چې ولایت ته مختص شوی وه هغه دې ځای وخت و او اوس چې موږ د لوګر نفوس کتل چې نفوس څومره ده غوښتنې څومره دي هغه هېڅ بسنه نه کوله دي
دا پوښتنه مې د دې لپاره وکړله چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر او چې لوګر کې دغه حالت وي پکتیکا موږ راپورونه درلودل پکتیکا هم درلودل چې یو متخصص ډاکټر هلته نه و یو دوه هندۍ ډاکټرې یو وخت هلته کار کاوه هغه هم هغه شرایط نشو زغملی او کارونه یې خوش کړ نو راځو د خبرې ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمندي دي دغه ټولنې مسولیت ورلغاړې ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي په تیرې بیا د روغتیا په برخه کې د ماشومان او د نجونو د خزو دغه او څه دوی وای چې موږ دغه حقونه ورکړی دي د خز د نجونې د نجوت
دغه نه کوي تاسو پوښتنه ته ما پورا ځواب نه لی او اجازه راکړئ چې په خپل ځواب تکمیل کړم
زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړی د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کول شي په تیر بیا د ټولنې دغه برخې د نجون او د خزو د برخې آیا نارینه کولای شي
اغه چې کله کې چې موږ کوم راستیو ته نه دلودو اغه چې لاسه تللی ولا ما په خپل راپور کې لیکلی ولا اغه وخت کې او ما خپل چې کله وخت ما ز مرکز سره مناسبه دلودله ما دا خبره ورته کړل چې کله کې کوم راکارت باید سره وای چې یو مرکزی ولایت د ایست نو وسوي اغه امکانات موجود نه وو بیا به دوی له خلک خو جنگونه دي کنه البته خو مخالفینو مونږ پرېګدي اوس خو مخالفینو نهسته دا اروق مچ راځي ګوي عيني توقع چې اوس امارات نه کیږي اغه وکیل جمهوریت ته کیږي جمهوریت کې لاین کنه ډیرو جمهوریت کې پیسې راتللې او عيله کې چې البته اغه وخت کې بيخي زنوم د لاسته لا مخکي اوایل د کاجي صاحب کې امده غایصاف امده امریکایانو وبټول ته زاري کولې چې د خدای له بګوري پروپوزل راکې د تعلیمي برخه کې هر برخه کې تاوی امکانات ورکولو د هغه پروژې هغه به زایې ک آسیا پروپوزل به نو ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي ار څه به خپل شخصي جبونه دا کول به ته ورنارول هغه رقم تک
یعنی هغه لسان غزا په تیر شلو کلونو کې فرصتونه ډیر له لاس لاړل بیا چې په لرو ولایتونو کې یا نږدې ولایتونو کې به ډیر کار شوی وي بله مننه کوم
باید چې په ټول افغانستان کې باید کار وکړي چې کار هغه رقم تک نه د قناعت ور کار نه وسوي مننه
مننه. اغلی خدیجه امین، یو موضوع چې د طالبانو ځینې چارواکي کله کله رابرسیره کوي د ښځو د حقونو سره یا نورو سره، ځینې وختونه دوی وایي چې ټولنه، د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخه نیسي. سنتونه هلته دودونه رسم رواجونه دي، او یو انجلۍ چې په یا ښځه چې په لرې کلي او بانډو کې هلته وي، انجلۍ په تیره بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی ویلې ولتیا نه لري، پلرونه میندې. آیا خبره هم داسې ده کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولي دي؟ دوی فکر کوي چې ټول افغانستان تر له غلور کلوب او بانډو څخه ګوري، او که دلته ښاري تمدن هم یو څه ایجاد شوی ده په دې تیرو په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې.
نه څرنګه چې مونږ ګورو، هغه مونږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې دا داسې و چې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه غواړي چې ښځې درس ووایي یا کار وکړي. هغه په ډېره ځینې ولایتونو کې وو څرنګه چې هغه لسانې ویلي، نو دا مونږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې په هره هر یو وخت اوس چې مونږ په اسپانیا کې ژوند کوو، په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي، ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه غواړي چې نجونې درس ووایي په اسپانیا کې. یعنی اسپانیا یو اروپایي هیواد ده، همداسې په ټول هیوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي، او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه و په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایتو، د هغې لپاره کورنۍ ډارېده خپل نجونې درس ته نه اجازه نه ورکول. او دا مونږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي، او افغانستان ته ډېر وخت نور هم پکار و چې دې باندې کار وشي، ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپل ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، تحصیل وکړي، درس وایي. نو دا شل کاله مونږ لپاره کافي نه و، او مونږ نور وخت هم ضرورت درلود، ځکه چې څرنګه چې مونږ ګورو په افغانستان کې هر رژیم چې راځي، هر دولت چې راځي، نو خپل ګټې ته ګوري، افغان ښځو ته پام نه کوي، او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره. نو دا مونږ نشو ویلی چې په افغانستان کې په خپله هم داسې و، یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي، ده هغه هغوی مشکل جلا ده. نو په افغان ښځې خپل ضرورت لري چې درس ووایي، تحصیل وکړي، او په سیاسي اړخو کې هغوی باید حق ولري، تصمیم ونیسي. نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي، زه دې سره مخالف یم، ځکه چې ټول افغانان داسې نه دي.
بلې آغلی امین، تاسو مننه. ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې وز دې خبرونې ته پاتې دي، که دا بحث د سره روان غواړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت څخه باندې درې کاله تیریږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه په تیره بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي، او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري، کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوی دی. موږ لیدلی دي چې دغه هیوادونو هغه پریکړې لیک نه دی تصویب کړی، یا هم لرای ورکولو څخه ډډه کړې، او په د یو اعلامیې په بڼه باندې دا را هغه صادر شوی دی. کرا شو اوس دې موضوع ته چې که چیرې دغه لویدیځو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی، غواړم لاند له تاسو واورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي؟ په تېرې بیا آیا اسلامي هیوادونه به دغه لویدیځو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي که نه؟ آغلی وګی امیل، لومړی به له تاسو واورو.
زه فکر کوم خو زه هیله من یم چې نور هیوادونه خصوصا دغه اسلامي هیوادونه باید دې غږ پورته کړي، ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري. دوی ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي، ستاسو د دې کړنې مخالف دي، هغوی نه غواړي، او څه ظلم چې دلته روان دی دا خلک اوس د دې خلاف دي. تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي، دوی نه حساب دي باید وشي، ځکه چې تر ننه پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانهورېدل، دوی پروا ونه ساتل. نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي. که داسې وي دا خلک خو انسانان دي، اخر حق لري. دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت لپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جګړه شوی دی. نو چې زه داسې حالت لرم او دا ځوانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ورن نشي کولی، او اتمان داسې یو کړنې هم شته چې په دوی باید سره کم فشارونه راوړي. نو دوی باید آرام کې ننی، او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي، موږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخت ده چې هیڅ حد نه لري. نو خبره په دې کې ده زه هیله من یم چې د ملل متحد معاونه چې ده آمنه محمد، هغه چې سوزلی راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل، هغه ښځې سره ګوري، مګر د افغانستان ښځو سره دوی نه ګوري. هغه ښځه نه ده، هغه هم د اسلامي هیوادونو نه او مسلمانه ښځه وه. څومره دوی نه خواهش وکړو، څومره په دوی باندې فشار راوړو، څومره دوی ته یې وخت ورکړئ، لیمندي وکړه چې تاسو به اتمل دا کار وکړئ، او هیڅ د هغوی پروایې ونه ساتل. همداسې کوم د اسلامي هیوادونو هغه کوم سازمان چې دی، د همکاریو سازمان چې دی، هغوی څو ځله دا کار وکړو، اما زه دا ټول خلک هم حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي. نو هیله من یم چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درک کړي، ځکه دا ډېر اړینه ده. دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول
مننه
دا نو د کمل وړ نه دی.
مننه اوګي امیل. رابعه ستانګزی، تاسو څه وایئ پکې؟ لنډ کړه ته وایئ چې ډېر وخت نه لرو، مهرباني.
مننه. زما تمام دغه ده چې د سیمې هیوادونه، امریکان، غربي، اروپایي هیوادونه، دا ټول څنګه چې په دوه کې قرارداد سره وکړو او دغه پیو منل چې همدا اوس هم پاسپورټونه د جمهوریت په ټاپه توضیح کوي خلکو ته یې ورکوي، ځانونه دوی هم اخلي. همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي. همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پیو منل، نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پیدا وړي. او دا خو اول کې د شرم خبره هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړي، خو دا که دغه زمینه برابر شي، اول د ما غوښتنه د امارات نه دغه ده چې راځي افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو، یو بل تم سره معلومه یو، راځئ چې کینو دغه ستونزه په خپل مایند کې سره حل کړو. که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې د مونږ خبره یا د مونږ غږ نه اوري، د بل چا غږ یا خبره خپې لګېږي یا خو ته ښکارېږي، د همدغوی له ادرسه سره یو څه یو باید فشارونه پیراسي چې دغه د دغه فاجعې مخنیوی وسي، او د ښځو د کار او د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي، ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسېږي. چې موږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري، نه به په ټولنه کې معلومه وي، نو بیا به له سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي. نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني، او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په مایند کې پاتې نه شي، او ټول خپل مایند کې کینی قوانین رامنځته کړي. هر یو د خپل ځان کینی، خلک کینی خپل یو لپاره قوانین جوړوي، سهولتونه رامنځته کړي، او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي. مننه.
مننه کور ودان. خدیجه امین، تاسو څه پکې وای؟ مهرباني.
مننه. ژوندې سه سترنګه چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم ده چې مونږ باید یو ځای شو، او یوازې ښځې نه، باید نارینه مونږ سره یو ځای شي، او مونږ باید په هر هیواد کې یو. نو هماغه هیواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یو ځای شي. نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو، ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو. او دا ډېر یو ښه اقدام ده. طالبان باید دوی باید محکمې ته رسول شي، ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي، نو دا عدالت نه دی.
کوروادان له تاسو درې وړو ملمنو یو دنیا مننه. خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقوقو مدافع رابعه ستانکزی او د غرض د بشري حقوقو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی دی پروګرام کې مور سره ګډون وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.